به خاطر اولادای خود در خانه کسی دیگه کار میکنه اجازه برش داده میشه. ما میبینیم زن در روی سرک استاد است تگدی میکنه. آقای آخونزاده صاحب در کابل میبینیم که گدایگر است، هیچ کس برش نمیگه که چرا میکنی.
تشکر
میکنم
خانم صفیه صدیقی از حرفای مفیدتان و از وقتتان که به برنامه ما دادین. از شنونده عزیز هم تشکر میکنم که برنامه را همراهی کردن. تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل ان باشین، وقت خوش داشته باشین.
ډیر زیات مننه ارزو غیاسیل تاسو قدرمنې صفیه صدیقی څخه چې زموږ استودیو ته راغله او د اوریدونکو سره خبرې وکړې. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خبرونه کې به مو په فرانسې کې له هغه برید نه خبر کوو چې تراتیا او زیات کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. پرون ناوخته د فرانسې په نیس ښار کې یو بریدګر پر هغه راټول شو. خلکو په لوړ سرعت لارې موټر خېژولی چې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځنې لپاره راټول شوي و. لږ تر لږه اتیا کسان وژلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ تروریستي ډلې یا وګړي ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مسکو کې دی او د روسي چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې اترې کوي. پرون ناوخته د فرانسې په نیس ښار کې یو بریدګر پر هغه راټول شو. خلکو په لوړ سرعت لارې موټر خېژولی چې د فرانسې د یو ملي ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي و. لږ تر لږه اتیا کسان یې وژلي، په لسګونو نورې یې ټپیان کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د ځایي پولیسو له قوله ویلي چې بریدګر چې وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو یو تونسیول اصله فرانسوی دی چې په تونس کې زیږیدلی دی. فرانسوي چارواکي وایي پولیسو د لارۍ چلوونکي په ډزو وژلې. نوموړي په یوې مشهورې ساحلي سیمه کې د یو میل په واټن درنه لارۍ د هغه خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځغلولې چې دغلته د غورلوبې د نندارې لپاره راټول شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما دا برید غندلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په یوې اعلامیه کې دا برید غندلی او دا یې وحشیانه او ناځوانمرانه تروریستي برید ګڼلی. د فرانسې ولسمشر نن سهار خپل ولس ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د هغو پر وړاندې به جګړې ته زور ورکړي چې د دا ډول بریدونو مسؤل وګڼل. نوموړي وویل فرانسه به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له خپل هوډ څخه هیڅوک ونه ګرځولی شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ تروریستي ډلې یا وګړي ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو ځواکونو په ننګرهار کې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان عمر نری د وژلو لپاره عملیات له دوی سره د مشورې پر بنسټ کړي. عمر نری د شنبې په ورځ په ننګرهار کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. هغه په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې د پوځي ښوونځي د حملې د پلان اصلي طرح ګڼل کېږي. جنرال وزیری په وینا نړیوال باید وپوهیږي چې د افغانستان وسلوال ځواکونه تروریستان نشي زغملی او پر ګاونډیو هیوادونو د حملو لپاره تروریستانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره وکاروي. په غور کې د زهرا په نوم د یوې ځوانې ښځې پلار له حکومت د انصاف غوښتنه کړې. زهرا چې پلار یې د خپل ځان لپاره په بدل کې وعده کړې وه د خپل میړه په کور کې د بند چلن له کبله یې تېره اونۍ د غور مرکز ته نږدې په باجګونه کلي کې ځان ته اور واچوه. اوس په روغتون کې بستر ده. د زهرا پلار وایي که دولت ځایي چارواکي د ده د لور قضیه ته رسیدګي ونه کړي دا او میرمن باید اعتراض په توګه ځان نه وسوسي. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 1940 کسان د 1940 افغانان د جګړو له امله بې سایه شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ ادارې پرون وویل چې دا کسان تر ډېره حده کروندګر دي او په داسې وخت کې له خپلو کورونو بې ځایه شوي چې د کار او کلي وخت دی. د دې ادارې خبرپاڼه وایي له دې امله په افغانستان کې د خوراکي موادو قحطي زیاته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مسکو ته له رسیدو سره سم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر وبخی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون مسکو ته له رسیدو سره سم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلې دي. جان کیری د اسلامي دولت یا داعش پر ضد مبارزه کې له روسیې سره د پوځي همکارۍ د پراختیا په اړه د خبرو اترو لپاره روسیې ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر مشري الیزابت ترودو بیگا په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل
In Moscow, the secretary will discuss the importance of focusing Russian
The الیزابت ترودو وای بیگا په واشنگټن کې جانکری وبخی الیزابت ترودو بیگا په واشنگټن کې خبري اعلان ته ویل جانکری په مسکو کې لچارواکو سره پر دې خبري وکړي چې د داعش او القاعده پر ضد پر عملیاتو د روسیې تمرکز څومره اهمیت لري او ټینګار به وکړي چې د روسیې او سوریې حکومتونه باید زر خپل تعهدات پر ځای کړي جانکری به د داعش پر ضد مبارزه کې د همکارۍ په مقابل کې له دمشق او مسکو وغواړي چې په سوریه کې د نوي حکومت جوړېدو لپاره د سیاسي انتقال بهیر پیل کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري اروپای ټولنه وایي د ګرجستان خلک به د اکتوبر لمیاشتې لویزې پرته اروپای ټولنې ته د ورتلو اجازه ولري د اروپای ټولنې د پراختیا د مذاکرو او ګوندیتوب د سیاسي کړنلارې کمیشنر یوهانس هان پرون وویل چې ګرجستان د خو اصلاحاتو په مرسته د ویزې د ازادۍ لپاره ټول شرایط پر ځای کړي یوهانس هان په ګرجستان کې خبري غونډې ته وویل زه د هغې ورځې په تمه یم چې د ګرجستان خلک له ویزې پرته اروپایي ټولنې ته تګ راتګ وکړی شي هان زیاته کړه چې لازمي رسمي ادارې چارې به د اکتوبر تر میاشتې بشپړې شي او امریکایي رسنۍ وایي د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند ممکن کاندید ډونالد ټرمپ د انډیانا والي مایک پینس د ولسمشر مرستیال څوکۍ ته غوره کړی دی د انډیانا چاپ ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې مایک پینس د ټرمپ د مرستیالۍ لپاره په دې حالت کې د والي په توګه د بیا ټاکل کېدو لپاره له سیالیو وتلی له واشنګټن نه خبرېدونکي ورځپاڼې رول کال د جمهوري غوښتونکي ګوند د یو غړي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي ټرمپ پلان لري چې پینس خپل مرستیال معرفي کړي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم ویلي چې د ډونالډ ټرمپ له کمپاین نه څرګندېږي چې پینس به د خپل مرستیال په توګه ونوموي دا و خبر دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو پرون نا وخته د فرانسې په نیس ښار کې یو بریدګر پر هغه راټول شو خلکو په لوړ سرعت لارې موټر خېژولې چې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځنې لپاره راټول شي وو لږ تر لږه اتیا کسان یې وژلې دي د افغانستان په اړوند مسلو کې به واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پېښور کې د پوځ پورې یو ښوونځي د وسلوال برید تره د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په همغږ عملیاتو کې وشل شوی دی د افغانستان د دفاع وزارت وایي د مخالفو وسلوالو په وړاندې جنګي تکتیکونه بدل کړي دا چې دا بدلونونه څه دي په اړه به یې رپورټ ولرو دا به هم واورئ چې افغان حکومت وایي له درنو کارونو څخه د ماشومانو د مخنیوي په هدف یې په قوانینو کې پر ځینو بدلونونو کار پیل کړی دی د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د برطانیې نوي صدر اعظم د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت لپاره یو داسې کس ګمارلې دی چې څه موده مخکې ولسمشر باراک اوباما د برطانیې په وړاندې په مغرضانه چلند تورن کړی و که وخت و نور ریپورټونه هم لرو ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسئ دوستانو دا د ازادي راډیو ده د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو خو پایل لوي نړیوالي تودي او مهمه مسلې څخه کوو او هغه هم په فرانسکی پرونه برید ده پرون نا وخته د فرانسې په نیس ښار کې یو بریدګر پر هغه راټول شو خلکو په لوړ سرعت لارې موټر خېژولې چې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځنې لپاره راټول شوي وو لږ تر لږه اتیا کسان یې وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي فرانسوي چارواکي وایي پولیسو د لارې چلوونکي په ډزو وژلی نوموړي په یو مشهور ساحلي سیمه کې د یو میل په واټن باندې یوه درنه لارې د هغه خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځغلولې چې دغلته د اورلوبې د نندارې لپاره راټول شوي وو د فرانسې خبري اژانس په یو تازه رپورټ کې د پولیسو له قوله بریدګر یو تونسیول اصله فرانسوی ښودلی چې یو دیرش کلن دی او په اصل کې په تونس کې زیږیدلی و د انیس خاروال کریستین استرس ویلی د لاری چلوونکي د خلکو پر ګڼې ګوڼې ډزې هم کړې دي چارواکي وایي د مړو شمیر و ساتیا او ته رسېدلی او دا ویره هم شته دی چې تر دې زیات شي لسګونه او یا هم سلګونه کسان د چارواکو په وینا ټپیان دي تا تر برید څو ساعت وروسته هم په سیمه کې په سپینو څادرونو پوښلي جسدونه لیدل کېدل. فرانسوي چارواکو د دې پیښې په اړه د تروریزم د یوې پیښې په څیر څیړنې پیل کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستې. په سیمه کې د کومبل برید نښې هم نه دي لیدل شوي، خو د نیس ښار اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې په کورونو کې دننه اوسي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دا یو روښانه او څرګند تروریستي برید ګڼلی. له دې برید سره په تیرو 13 میاشتو کې دا درېیم تروریستي برید دی چې په فرانسه کې کیږي. فرانسوا اولاند وویل فرانسویان دې لوی وحشت ویرولي چې پکې بریدګرو پر ګڼو خلکو په ډېره بېرحمۍ د په وینا لارې موټر خېژولی. د فرانسې ولسمشر نن سهار په یوه تلویزیوني وینا کې دا هم وویل چې فرانسه به پیاوړی پاتې شي او د هغه کسانو په وړاندې به چې په فرانسه کې بریدونه کوي ثوابي اقدامات وکړي. اولاند ویلي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې به هېڅ شی د فرانسې د نیت په وړاندې خنډ نه شي. نوموړي زیاته کړه چې په عراق او سوریه کې به خپل اقدامات نور هم پیاوړي کړي. نوموړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته په اشاره وویل موږ به پر هغو چې زموږ په خپله خاوره کې پر موږ بریدونه کوي ګزارونو ته زور ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما دا برید غندلی، ویلي دي چې دا یو تروریستي برید ښکاري. نوموړي ویلي چې د فرانسې سره د داسې بریدونو په وړاندې په ځواب او له داسې بریدونو څخه په رغېدو کې هیواد متحد دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په یوې اعلامیې کې دا برید غندلی او دا یو وحشیانه او نازوند مردانه تروریستي برید ګڼلی چې په وینا یې جنایت دی او توجیه کېدای نه شي. 8 میاشتې مخکې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پاریس کې بریدونه وکړل. 130 کسان یې ووژل چې په تیرو 2 کلونو کې په فرانسه او بلجیم کې تر ټولو خونړی برید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورټ راخلو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي د همدې نیت په لړ کې د هغه بریدګر پر ضد چې د پېښور په پوځي ښوونځي کې برید پلان کړی و دوی او نړیوالو ځواکونو په همغږۍ عملیات کړي او د عمر نری په نوم دغه بریدګری وژلې. فرشته جلال زئی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوال ځواکونه یا هیڅ تروریستي ډلې یا وګړي ته اجازه نه ورکوي چې د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي. د دې وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری وایي د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ځواکونو په پېښور کې د پوځ پر ښوونځي د حملې د مشکوک طرح عمر نری د وژلو لپاره حمله له افغان حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس کړی ده. ښاغلی وزیری پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې د ملکي تلفاتو او د تروریزم ضد عملیاتو د مؤثریت لپاره د ناټو ځواکونه د افغانستان له ملي وردو سره د هماهنګۍ او مشورې پر اساس کار کوي.
هیڅ حمله را کې حمایت قاطی اجرا میکنه.
جنرال وزیری وایي د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت هیڅ حمله د افغانستان له حکومت سره له هماهنګۍ پرته نه کوي او ټول معلومات په یو واحد مرکز کې تحلیل او تجزیه کیږي. یوه ډیره مهمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه به هیچا ته اجازه نه ورکوي چې دلته تروریستي حمله وکړي او یا له دې ځایه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته تهدید پیش کړي. جنرال وزیری څرګنده کړه چې پر عمر نری او د هغه پر ملګرو هوایي حمله د ناټو ځواکونو کړې ده. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه پر فیسبوک لیکلی و چې د عمر منصور او د هغه د وو ملګرو د ځای تر تایید وروسته ولسمشر غنی د هغوی د وژلو د عملیاتو امر وکړ. حضرت عمر زاخیلوال زیاته کړې د افغانستان حکومت تروریستانو ته د پانګې په سترګه نه ګوري، په تروریستانو کې فرق نه کوي او هغوی په نقشه کوي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی په دې اړه چې د حملې امر ولسمشر غنی کړای پس غرده له خبرو ډډه وکړه. د امریکا دفاع وزارت وړ مورځ ویل چې د پاکستانی طالبانو یو قومندان عمر نری د جولای په 9 په ننګرهار کې د بی پلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په وروستیو 2 میاشتو کې دا د وسلوالو طالبانو دوهم لوی قومندان دی چې د افغانستان او پاکستان ګډ سرحد ته په نږدې سیمو کې د بی پلوټ الوتکو په حملو کې وژل کیږي. د افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د روان میلادي کال په می میاشت کې په بلوچستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. خو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د نورو لویو قومندانانو د شتوالي امکان څومره دی؟ د دې پوښتنې په جواب کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
ایره باید مردم افغانستان و جهان بفهمه که در افغانستان
د افغانستان او نوری خلک باید پدی او پوهیږي چې دلته هیڅ تروریست د استوکنې اجازه نه لري. موږ داسې نه یو لکه زموږ ګاونډی هیواد چې علني د تروریستانو د تمویل او تجهیز او د هغوی د روزنې کار روان کړی دی. هغوی ته ځایونه ورکړل شوي او ملاتړ یې کیږي. د افغانستان حکومت د تروریستانو د ځای په اړه د معلوماتو له ترلاسه کولو سره سم له یوې شېبې ځنډ پرته پر هغوی حمله کوي. د پاکستانی طالبانو قومندان عمر نری چې د خلیفہ عمر منصور او خالد خراسانی په نوم هم پیژندل شوی په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې د پوځي مامورینو د ماشومانو پر یو شوونځي د خونړۍ حمله د پلان جوړولو ادعا کړې وه. په حمله کې لښتلره 150 تنه چې د شوونځي د شوونکي او نور کارکونکي پکې وو ووژل شو. عمر نری ویلي وو چې د دې حمله لپاره انتحاریان او وسلوال روزلي وو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جنگي تکتیکونه بدل کړي دي. په اړه د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې دښمن له ماتې سره مخ او د هیواد امنیتي وضعیت مخ په ښه کېدو ده. د دې وزارت ویان دولت وزیری د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د هوایي ځواک پر کارولو سربیره په جنگي تکتیکونو کې هم بدلون راوستل شوی دی.
موږ په خپل تکتیک کې ډېر تغیرات راوستي دي. موږ په ډېره لویه پیمانه د شپې د عملیاتونو ګټه پورته کوو، د کومندو قطعاتونو ډېره ګټه پورته کوو. د دې ترڅنګ موږ هوایي ضربې واردوو.
خاغلی وزیری وویل د وسلوال مخالفینو پر وړاندې هر ورځ یو لړ چریکي او د شپې لخوا عملیات پلانېږي چې د طالبانو قماندانان او داسې نور مهم کسان یې پکې په نښه کیږي. دی وایي له دغو عملیاتو یې ښې نتیجې ترلاسه کړي دي. له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږ وروسته افغان ځواکونه اوسمهال دا توانایي لري چې د شپې لخوا عملیات هم وکړي. په خاطر دې ولسمشر غنی هم ویلي چې د افغان پوز کماندوز وکونه د تیر په پرتله پیاوړي شوي او هر شپه له 12 څخه تر 15 پورې عملیات کوي. د چارو پوهان د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جنگي تکتیکونو بدلول ګټور ګڼي او وایي چې د دې ډول عملیاتو لمن باید نور هم پراخ شي. د دې کارپوهانو له ډلې پوخانی جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
د شپې لخوا فعالیتونه او یا عملیاتو کې د هوایي ځواک کارول په داسې شرایطو کې چې جنگ جبهه نه بلکې تروریستي دی اغیزناک تمامیږي.
د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د افغان ځواکونو له پیاوړتیا او تجهیزولو سره د هیواد هوایي ځواک هم زیات شوی دی. خاغلی امرخیل ټینګار کوي چې افغان هوایي ځواک باید له دې هم پیاوړی شي، ځکه چې دا ځواک د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې مهم رول لوبولی شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو ناوړي. افغان چارواکي وایي د سولې د هڅو پاک له د بلې څلور اړخیزې غونډې لپاره اوسمهال کوم پلان نشته. د ارګویان څرګنده کړي چې د تیرو غونډو ځینې ژمنې ترسره شوي نه دي او کومه بله موضوع هم نشته چې څلور اړخیزه ډله ورباندې غونډه وکړي. سلطان محمد سرور په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان څرګنده کړه چې د سولې د زیارونو د همانګۍ څلور اړخیزه ډله د خپلو نورو غونډو لپاره کوم فوري پلان ځکه نه لري چې تیرو غونډو کومه نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د سولې د زیارونو د همانګۍ غړي دي. د ارګ ویاند هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې د څلور اړخیزې ډلې غونډې د خاصو پروګرامونو سره سم ترسره کیږي او اوسمهال کومه موضوع یا ځانګړی پروګرام نشته چې ورباندې غونډه وشي. د دې لپاره چې د څلور اړخیزې ډلې غونډې په یو چوکاټ کې تنظیم شوې وي او داسې نه وه چې منظمې او دایمي غونډې به وي. غونډې د څېړنې وړ موضوعاتو په اساس دایرې دي، نو د دې لپاره چې اوسمهال کومه خاصه موضوع نشته او په کومو شپاړو سمواردو کې چې تفاهم شوی وو عملي پرمختګ نه دی سوی. موږ اونیزې یا میاشتنۍ غونډې نه درلودې. زه نشم ویلی چې موږ له فعالیته غورځېدلي یو. امکان لري چې په نږدې راتلونکي وخت کې موضوعات پیدا شي او څلور واړه اړخونه یې د څېړنې لپاره موافقه وکړي. د افغانستان د سولې ستره شورا هم وایي چې زیارونه یې درېدلي نه دي او خپل کار ته دوام ورکوي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ازادي رادیو ته وویل د سولې عالی شورا چې د جمهور رئیس له فرمان سره سم کار پیل کړی دی د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. د سولې لور ته کوم معنی نسته. موږ د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوو. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخنسوري وایي چې د سولې د زیارونو د هماهنګۍ د څلور اړخیزې ډلې غونډې ځکه درېدلی دي چې د پخوانیو غونډو ژمنې عملي سوې نه دي او د تیرورستانو بریدونه دوام لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په خوست کې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا د سیمه ییز همکارۍ لپاره د اتصال د نقطې په نوم دوه ورځنی ورکشاپ روان دی. په دې ورکشاپ کې تر اوسه د چابهار بندر په اقتصادي ارزښت او خوست کې د بچخان پوهنتون د پرانیستې په طرحه او ارزښت او وړتیا خبرې شوې. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
خوست د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د سیمه ییز همکاري لپاره د اتصال نقطې په نوم د یو دوه ورځنی کانفرنس کوربه دی. یاد کانفرنس چې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا را بلل شوی، د خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو والیانو، د مرکزی حکومت یو شمېر چارواکو او د ولسي جرګې ځینو استازو هم پکې برخه اخیسته ده. کانفرنس ته په خبرو کې خوست والی حکم خان حبیبي د چابهار بندر په باب وویل چې د دې بندر په فعالیدو سره به افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه چې اصلا بهر تلاره نلری تجارتی لاره پیدا کی او پسیمه که به دیوستر اقتصادی بدلون لامل شی.
یو هم دی چابهار بندر دسی دی منطقی پا کچه بانده زنگر ارزخ لری او دی دغ بندر پا پالی دو سر با نیوازی افغانستان بلکه دو سواد هندوستان، گاوند هیواد پاکستان، ایران او منځنۍ آسیا، خصوصا افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه سي اصلا بهر تلار نه لرله. زه فکر کوم چې چابهار بندر په منځ سره تګ او فعالیدو سره به په منطقه کې یو اساسي او بنیادی تغییر راځي.
خوست والی وړاندې ویل چې چابهار بندر به د دې سیمې د هیوادونو واټن اروپا ته نیمایي راکم کړي. د چابهار بندر په ارزښت پولیس جرګه کې د خوست د خلکو استاذ ساحر شریف هم خبري وکړي او په ځانګړي ډول یاد بندر سره د جاپان هیواد علاقمندي او پانګونې ته خوشبیني څرګنده کړه.
چابهار بندر له لارې باندې افغانستان، هند، ایران او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پیل شي. جاپان هم په دې برخه کې خپله سرمایه گذاری کړې ده او خپله سرمایه گذاری پیل کړې ده او ان شاء الله د جاپان سره به هم زموږ سوداګري پراختیا ومومي. افغانستان باندې منځنۍ آسیا او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ د رد ورکړې غوره ترانزیتي لاره شي او د زیاتو ګمرکي عوایدو څښتن شي.
د سیمه ایز همکاری لپاره د اتصال نقطه په نوم په دوه ورځنی کانفرنس کې په خوست کې د پاچاخان پوهنتون د تاسیس پر نظرې هم خبري وشوې. ویل کېږي په خوست کې د پاچاخان پوهنتون د جوړولو مالي لګښت د هند دولت ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولنیزو علومو څیړونکي ډاکټر سترایکر کانفرنس ته د سکایپ له لارې په خپلو خبرو کې د پاچاخان پوهنتون د افغانستان او پاکستان هیوادونو د اړیکو په ټینګولو کې مهم وباله. په دې کانفرنس کې د قومونو او سرحدونو چارو وزارت مرستیال غفور لیوال، د لوګر والی حلیم فدایی، د پکتیا مرستیال والی او نورو په خپلو خبرو کې دا ډول کانفرنسونه د سیمې د امنیت، همدارنګه ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا په کار کې ګټور وبلل. کانفرنس نن د پنجشنبه پور از هم دوام داری.
دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې د اف ام په 7.5 د ازادۍ راډیو خبرونه په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. افغان حکومت وایي له درنو کارونو څخه د ماشومانو د راګرځولو په هدف په قوانینو کې پر ځینو بدلونونو کار کوي. د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال پرون د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د اندېښنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل چې د ملي والی حکومت د ماشومانو د وضعیت د ښه کېدو په هدف نوي اقدامات پیل کړي. یوسف خان زدرانې په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت وایي چې د درنو کارونو څخه د ماشومانو راګرځولو په برخه کې جدي دی او ټولو ادارو او کمپنیو ته د ماشومانو د نه استخدام په اړه ویلي دي. د جمهور رئیس دویان مرستیال د واخان مینپال د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سربېره حکومت په قوانینو کې د ځینو بدلونونو په لټه کې دی چې ورسره به د ماشومانو خوندیتوب او حقونو ته پاملرنه ډېره شي.
د نړیوالې ټولنې سره د تعهد پر اساس به د ماشومانو په قانون کې بدلون راځي. افغانستان ولسمشر په دې برخه کې جدي دی. په هیڅ صورت باندې به هیڅ کمپنۍ هغه که دولتي وي، هغه که خصوصي سکتور وي، دې ته به اجازه ورنه کړل شي له ماشومانو د استخدام او د ماشومانو څخه کار واخیستل شي.
ښاغلی مینهپال وایي چې د بشري حقونو څخه د څار ادارو ته دنده سپارل شوې چې په دې برخه کې خپل څار زیات او وخت په وخت غبرګون وښيي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې یا هیومن رایټس واچ پروسی راپور کې راغلي چې افغان حکومت د هغو ماشومانو په ساتنه کې چې په خطرناکو ځایونو کې کار کوي پاتې راغلی دی. د دغې ادارې د افغانستان د څانګې څارونکي پیټریشیا ګوسمن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ماشومان د جبري او درنو کارونو پر مهال آن د ژوبلې او مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې زیات شمېر ماشومان د قانونو په کیندلو، غالۍ اوبدلو، د خښتو په بټیو، فلزکاریو او نورو کې کار کوي چې له عمر او توان څخه یې لوړ دي. د افغانستان د خواریکښو ټولنه وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان په کارونو بوخت دي چې د وخت په تېرېدلو سره هم دا وضعیت نه دی بدل شوی. د دغې ټولنې مشر لیاقت عادل ازادي راډیو ته وویل تر څو چې قوانین په سم ډول پلی نشي د ماشومانو د درنو کارونو په اړه باندېښنې په خپل ځای پاتې وي.
د کار د نړیوال سازمان سره زمونږ د موجوده دولت لخوا ځینې کنوینسیونونه الحاق شوي دي په هغې کې د ماشومانو د سن په اړه باندې چې په کوم سن باندې کولی شي چې دی کوم کار اجرا کړي. خو په ډېر تاسو سره باید ووایم ټول هغه قوانین او هغه تصویب شوي کنوینسیونونه صرف په ورقو کې پاتې دي او موږ امیدوار یو چې په دې رابطه باندې نړیوالې ادارې او موجوده دولت جدي اقدام وکړي.
په ماشومانو د درنو کارونو ستونزه پر خپل ځای په ورته وخت کې په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د هغوی په موجودیت هم انتقادونه ډېر دي. چې د ښاغلي مینهپال په وینا ولسمشر غني په دې اړه جدي غبرګون ښودلی دی. د خواریکښو د ټولنې مشر لیاقت عادل وایي د درنو کارونو څخه د مخنیوي په خاطر د دولتي هڅو تر څنګ باید ټولنیزې هڅې هم وشي او هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د برتانیا نوې صدر اعظم د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت لپاره یو نوې کس ګمارلې. د برتانیا د بهرنیو چارو نوې وزیر بوریس جانسن یو وخت ویلی و چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما په خټه کې نه یې دی او د برتانیا په وړاندې مغرضانه چلند لري. تفصیل به له فریبا ظاهر نه واورو.
د بریتانیا نوې صدر اعظم تریزا می وایي له اروپایي اتحادیت څخه د بریتانیا د جلا کېدو پریکړه به عملي کیږي خو وخت نیسي. نوموړي د لندن پخوانی شروال بوریس جانسن د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په توګه وګمارل چې خلکو ته حیرانوونکی و. جانسن له اروپایي اتحادیت څخه د جلا کېدو په پلوي کمپاین کوه. هغه په زغرده خبرې کوي او په هر څه ملنډې وهي. دغه کس د نړۍ له مشرانو سره د بریتانیا د ډیپلوماسۍ پر مخ وړلو لپاره یو حساس انتخاب بلل کېږي. جانسن یو وخت ویلي و چې ولسمشر باراک اوباما په خټه کینیایی دی او له دې کبله چې نیکګانو یې د بریتانیا له امپراتورۍ سره ښې اړیکې نه درلودې نو اوباما د بریتانیا په وړاندې مغرضانه چلند کوي. جانسن په اروپا کې هم هغه مال خلک حیران کړل چې د اروپایي اتحادیې اهداف یې د هیټلر او ناپلیون له اهدافو سره مقایسه کړل. نوموړي په تیرو کلونو کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د کاندیدانو په اړه هم سپکې خبرې کړې وې. هغه په 2008 کال کې هیلری کلینټن د عقلي او عصبي روغتون له یوې نرسې سره تشبیه کړې وه. د دغه راز په لندن کې په یوې خبرې شوې مقالې کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه لیکلي و چې راځئ له شیطان سره معامله وکړو او باید له پوتین او بشار الاسد سره همکاري وکړو. جانسن د چهارشنبې په ورځ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته وویل
Humble, very proud to be offered this chance. I think
they were yakinan zadir mutawazim aw yaram che da fursat ma tarakal sawidai fikr kom Theresa May nan da Britania da charo par makhrolo pa ara fawqala da waina darloda
softening about her ambitions for the country.
Merman May da gras tajruba larun kai diplomat Philip Hammond da Britania da maliye wazir patoga wataka Hammond ba la europai itihadiyat kha da Britania da jala ke do pa prosa ki da nawi saudagari zo aw iqtisadi ari ko da muhim juziyat da arzawani masuliyat waladi. پر دې سربیره دوه نور هغه کسان هم په لوړو پوستونو کې ګمارل سوي دي چې له اروپایي اتحادیې څخه د بیلیدو کمپاین کوونکي وو. دغه ګمارنې ښیي چې سره له دې چې میرمن می په خپله هم د دې بیلوالي سره موافقه نه وه خو اوس غواړي دا پریکړه عملي سي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
دوستانو زما غږ له ازادۍ راډیو ناوړی اوس هم وخت په افغانستان کې 10:30 بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. دوستانو د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یو څه تخنیکی ستونزې مو لرله، دغه تخنیکی ستونزې اوس حل شوې ده. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. پرون وخته د فرانسې په نیس ښار کې یو بریدګر پر هغه راټول شو خلکو په لوړ سرعت لاره موټر خېژولې چې د فرانسې د ملي ورځ د لمانځنې لپاره راټول شي وو. لږ تر لږه اتیا کسان وژلي او په لسګونو او یا هم په سلګونو نورې ټپیان کړي دي. د فرانسې ولسمشر نن سهار په یوې تلویزیوني وینا کې ویل فرانسه به پیاوړې پاتې شي او د هغه کسانو په وړاندې به چې په دې هیواد کې بریدونه کوي سخت ځوابي اقدامات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ تروریستي ډلې یا وګړي ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي. جنرال دولت وزیری چې د دفاع وزارت ویان دی پرون ازادي راډیو ته وویل د ناټو ځواکونو ننګرهار کې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان عمر نری د وژلو په عملیاتو کې له دوی سره سلا مشوره کړې وه. په غور کې د زهرا په نوم د یوې ځوانې ښځې پلار له حکومته د انصاف غوښتنه کړې ده. زهرا چې پلار یې د ځان لپاره د ښځې په بدل کې واده کړې وه د خپل میړه په کور کې د بد چلند له امله اونۍ مخکې ځان ته اور واچوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون مسکو ته له رسیدو سره سم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي او ټاکل شوې ده چې نن به د سوریې په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه sadiradio.com کې وګورئ. مخکې له دې چې ځوان فکر پروګرام ته ورشو د دې خبرونې وروستۍ ریپورت راخلو، هغه دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی دی. جان کیری مسکو ته په دې دوه ورځني سفر کې د روسانو سره د سوریې پر وضعیت خبرې کوي. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په ریپورت کې اورو.
جان کیری با په سوریه کې د اسلامي دولت پرم د وسوالې ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره روسیې ته د زیاتې همکارۍ وړاندیزونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ د زیاتولو په بدل کې له مسکو او دمشق د نوي حکومت په لور د سیاسي انتقال بهیر د پیل غوښتنه وکړي. جان کیری با د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د سوریه کورنۍ بحران، په سوریه کې د بشار الاسد راتلونکي او د اوکرين وضعیت په دوی د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د واشنگتن پوسټ په حواله جان کیری به روسي لوري ته د داعش او په سوریه کې د القاعده شبکې د ملګري ډلې جبهه النصره پر ضد د مبارزې په اړه د ولسمشر باراک اوباما لوري د همکاري د وړاندیزونو لیک وسپاري. د واشنگتن پوسټ په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به روسي لوري ته وړاندیز وکړي چې په سوریه کې د داعش پر ضد د هوایي عملیاتو د هماهنګۍ لپاره د پوځي قومندې او کنټرول یو ګډ مرکز جوړ شي. د ورځپاڼې په حواله په دې مرکز کې به چې امریکایي روسیې ته د جوړېدو وړاندیز کوي د دواړو هیوادونو پوځي او استخباراتي چارواکي د ګډې مبارزې د ښې هماهنګۍ لپاره ځای پر ځای شي. د امریکا حکومت وړاندیز کړی چې دا مرکز د اردن په پلازمینه عمان کې جوړ شي. سپینې ماڼۍ مسکو ته د جان کیری تر رسیدو وروسته څرګنده کړه چې متحده ایالات په سوریه کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې له روسیې سره پوځي هماهنګي نه لري، خو په دې برخه کې د مسکو د همکاري هرکلی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به روسي چارواکي وهڅوي چې په سوریه کې د لانجې اوږدمهاله حل پیدا شي، خو تر دې مخکې داسې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک ټونر ویلي چې جان کیری به یو ار بیا په سوریه کې د روان کړکېچ د حل موندلو هڅه کوي. د مارک ټونر په وینا کیری به په دې اړه له روسانو سره د امریکا نظر او وړاندیزونه بیا هم شریک کړي. له سوریه څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې د دې هیواد حلب ښار ته نږدې جګړې شدت موندلی او د بشار الاسد ځواکونو پر هغو یو شمېر سیمو بیرته کنټرول ټینګ کړی چې مخکې له لاسه وتلی وې.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دوستان خرالاس د ځوان فکر خبرونه ته د خبرونه بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. خبرونه کې مو کوربه مجیب الرحمن حبیب صاحب په دې خبرونه کې په بلخ ولایت کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې او همدارنګه چې کوم فعالیتونه دلته ترسره شوي دي او کوم خوځښتونه او بنسټونه چې فعالیت لري د ادبیاتو په برخه کې د هغوی په لاسته راوړنو خبرې کوو. او په تېره بیا چې د نوي حکومت رامنځته کېدو سره څومره سیمینې دلته مسایله شوې تر څو ځوانان کتابتونونو ته لاسرسی ولري، ځکه پخوا په بلخ ولایت کې خاص لا پښتنو ځوانان سره اندېښنه دا وه چې دوی کتابتونونو ته لاسرسی نه درلود او دا زمینه نه ورته مساعده چې په مختلفو اړخونو کې له دا ډول کتابتونونو څخه استفاده وکړي او د مطالعې سطح لوړه کړي. خامخا د کتابتونونو موجودیت په ټولنه کې کولای شي چې ډېر ماسره واقع شي او دغه د ټولنې د پوهې سطح هم نسبت هغه ټولنو ته چې پکې کتابتونونه یا علمی مرکزونه پکې فعالیت نه لري لوړه وي. په نننی بس کې په بلخ ولایت کې محترم میلمانه هری ور سره بریالی جلال صاحب، همین صاحب او همدارنګه جعفر فیصل په خبرونه کې را سره دي. خو تر ټولو د مخه به ورشو ښاغلي جلال سیتا په بلخ ولایت کې به په تیرو دوو کلونو کې د پښتو په برخه کې د ادبیاتو په برخه او همدارنګه کوم فرهنګي فعالیتونه چې په بلخ ولایت کې ترسره کیږي د کوم مشخص بخوځښتو یا هم مختلفو بنسټونو لخوا دلته په دې به ولنډه کتنه ولري او موږ ته به خپل لومړنی معلومات شریک کړي، ځکه چې خغلا چلا زی دلته په بلخ ولایت کې د یوه فرهنګي مرکز د یوه کتابتون مسؤل هم پاتې شوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټولو ته معلومه ده چې بلخ یو فرهنګي ولایت ده او د بیلابیل زبو د یو فرهنګي مرکز ده. زه د بلخ ادبی خوځښت د یو غړي پیس باندې موږ هم دلته لنې کمرغه په بلخ کې کار کوو او له تیرو څه باندې یوه لسیزه یا کابو یوه نیمه لسیزه کېږي چې په بلخ کې ادبي او فرهنګي فعالیتونه کوو. په وروستیو دوه کلونو په تیر بیا یو وروستي یو کال کې بلخ ادبي خوځښت کړنې ډېرې وې، تر بر هر وخت ډېرې وې او بنسټیز کار نه و. نو په کارا شوم د وروستي یو کال ته بلخ ادبي خوځښت په دې بریالی شو چې د یو رادیو کار پیل کړي چې د غزمو غواله تیر ډیر وخت څخه یو ارمان مو چې موږ یو رادیو ولر په بلخ کې او د خپل پیغام چې کوم دی دا تر ولسه ورسو. په همدې خاطر زه د ډیرو زیاتو کوششونو په تیر همدغه روان کال کې وتوانېدو چې د کلیوال په نامه د یو رادیو کارونه پیل کړو چې کارونه لا هم جریان لري او انشاءالله له دغه اختر نه وروسته به غږ راوځي. د دې تر څنګ موږ خوشحال بابا کتابتون څو موده مو نو اپډیټ کړی، نوي کتابونه ورته نو راغلی. په دغه کال کې سږنی کال کې تقریبا له 500 زیات کتابونه ورته راغلي دي، بیلابیل کتابونه ورته راغلي دي. خلک کوای شي چې راشي او له نوي کتابونو څخه ګټه واخلي. په دې مو ډیر پام وکړو او په دغه کال کې زموږ د کتابتون څخه د ګډونوالو یا د هغه خلک چې کتابتون ګټه اخلي د دوی شمېر هم د تیرو کلونو په پرتله څو برابره شوی ده. په دې اور د دې کال په شپږ میاشتو کې بلخ ادبي خوځښت په دې کال کې غوښته چې د خود کفایي لپاره یو لاره وسنجوي او باید داسې وکړي چې دغه خوځښت روان وساتو او دغه فعالیتونه روان وساتو. کوشش هم په دې کړی دی چې یو څه وکړو او دغه څومره د یو علمي مرکز یا د یو ښوونیز مرکز جوړول وو چې په دې کې ژورنالیزم او پښتو ژبه تدریسیږي. پښتو ژبه کې موږ صنفونه لرو، څو صنفه لرو او ګڼ شمېر زده کوونکي راځي او دوی پښتو زده کوي. دغه کورس د هغه کسانو لپاره ده چې یا یې پښتو بیخي نه ده زده، اوس یې غواړي زده کړي، او یا مثلا هغه کسان دي چې پښتو زده ده خو دوی په پښتو په ځینو لغاتو نه پوهیږي، اوسنۍ لغات چې نوي لغاتونه جوړ شوي په دې وروستۍ ولسیزه کې، او یا په دغو شیانو پوهیږي خو پښتو لیکل نشي کوای. هغه املای سمانه ده په پښتو کې ځکه دوی په مورنۍ زبانه زده کړه نه ده کړې. نو د دوی لپاره هم ځانګړي صنفونه شته دي چې دوی هم د خپل پښتو کې لیکوالي زده کړي. خپل روزنیز برخه کې هم ډیر پام کړی دا چې ځکه مو ارتیا دا و چې موږ باید خپل ګډونوال یا خپل غړي وروزو. نو دې لپاره مو په ورځنۍ په دې اونیزو غونډو کې چې هر اونۍ د مومن بابا ادبي بهیر کېږي په دې کې مو د یو لیکچر لړۍ شروع کړه. که څه هم موږ تر دې مخکې د کره کتنې برخه درلوده چې هغه په ادبي برخه کې د ځوانانو د وړتیاو د لوړولو په خاطر کې ده، خو اوس هم د دغه ادبي وړتیاو تر څنګ ځینې نورې وړتیاوې هم باید ورپوره کړو. مثلا ټولنیزې وړتیاوې دي، یا مثلا عایدي پوهاوی باید لوړ سي، د شعور باید وده وکړي. دې لپاره مو ځینې لیکچرونو لړۍ شروع کړه چې په هر 15 ورځو کې یو ملګری په بیلابیلو موضوعګانو، که هغه ټولنیز موضوعګانې دي که طبي ځینې موضوعګانې دي چې عام خلک ته ضرورت دی، مثلا لومړنۍ مرستې، یا که هغه په حقوقي برخه کې دي او که یا ځینې نور اقتصادي برخو کې دي. نو دغو برخه کې مو لیکچرونه ځوانانو ته شروع کړي دي او هر 15 ورځو کې دوی ته لیکچر ورکول کېږي څو دوی دغه شعور لوړ سي.
چلزه سب مننه له تاسو څخه راوبګرځو ښاغلي فیصل ته. د دا ډول علمي مرکزونو یا ښوونیز مرکزونو رامنځته کېده چې په وروستیو کې د بلخ ادبي خوځښت په نوي فکر یا په نوې طرحه دوی رامنځته شوي دي، څومره مؤثریت لري دا چې ځوانان وکولی شي هغه څه ته چې اړتیا لري هغو ته لاسرسی پیدا کړي د ژبې د زده کړې په برخه کې؟
مننه مجیب جان، لومړی خو دا خو درته وایم چې دا ښه موضوع مو ځانګړی کړی دی او په بلخ کې په فرهنګي چارو چې تاسو خبرې کوئ دا ډېر ښه موضوع دی. په وروستیو کلونو کې دغه چاره ډېر ښه پرمختګ کړی دی او ښه روان دی. زه هم ویاړم چې د یو فرهنګي بنسټ بلخ ادبي خوځښت غړی یم او دلته د یو فرهنګي ځوان په توګه کار کوم. خو بلخ ادبي خوځښت د فرهنګي کارونو تر څنګ نور کارونه هم کبی او پروسوی کلونی که ماشاءالله ټول ته معلومه دی چې د سمره فعالیت کړی دی او په کوم برخو کې کار کوي. همدارس بل خریب خوځښت څنګه لري په ولسوالۍ کې چې د ته هم یادونه باید وشي په فرهنګي چارو کې کار کوي، او همدارس بل خریب خوځښت خپل تفسیره هم لري. راګر زم خپل تاسو سوال ته ستاسو پښتنه دا چې همداسې فرهنګي بنسټونو سمره کول شي د ځوان غوښتنې اغارتیاوي چې دي دا ورته پوره کړي. دا خو معلومه ده چې که موږ تاسو ځیر شو سو وخت پخوا ته کلونه مخکې داسې یو فرهنګي بنسټ نه و په ځانګړي ډول. په بلخ ولایت کې دغه کمی و په ځانګړي ډول د پښتو په پښتو برخه کې. داسې نه کتابتون موږ درلودلو او نه داسې کوم بنسټ و. دا یوازینی بنسټ دی چې دا لسیده کېږي دلته رامنځته شوی دی او دا هم د خلکو د غوښتنو پر اساس رامنځته شوی دی. موږ چې کله دغه ورستوی کې چې ګورو محصلین دي یا هم نور فرهنګ پال ځوانان راځي او د بلخ بخوازه پونه یو غوندو کې پونی زو غوندو کې ګډون کوي او خپل هغه کوم ارتیاوی چې د دې ځای پورې کوي، یا هم غوندو کې ګډون کوي د اوسه د کول لپاره، یا هم غوندو کې ګډون کوي چې ټولنیز اړیکه برقرار شي له دغه خلکو سره، یا هم مسجدین دی په پانتونونو کې زده کړې کوي د پښتو په برخه کې. ډیر ستونزې لري چې بلخ ادبی خوځښت یواز نه بنسټ دی چې دغه زمينه برابر کړي چې دوی راشي د پښتو په برخه کې هر هغه مشکل چې لري کتابتون دی ورته برابر کړي چې دوی خپل هغه ستونزې حل کړي.
تاسو څنګه مننه په همدې خوځښت په یو بل مشخص سوال هم ولرو له ښاغلي امین څخه چې څومره توانیدلی بلخ ادبی خوځښت له خپل فعالیت څخه تر دمه د پوهنتوني ځوانانو اړتیاوې پوره کړي؟
فعالیتونه خو د بلخ ادبي خوځښت ډېر دی، تنه د دې خوځښت نه بلکې ټول هغه خوځښتونه یا نور مرکزونه چې دي په کوم چې په داسې فعالیتونه کوي هغه ډېرې لاسته راوړنې لري. هغه ځوانان چې هغوی چانس نه درلوده د خبرو کولو یا داسې سټیج ته تللو، هغوی هغه جرأت نه درلوده هغه جرأت ته ترلاسه کولو لپاره، یا هغه وړتیاوې چې هغوی کوي او هغه د خودر لپاره، یا داسې مرکز کې چلته نور کسان په داسې موضوع باندې پوهېږي، فرهنګي موضوع باندې پوهېږي، هغوی ته باید د خپل موضوع ورسره شریک کړي تر څو هغوی پرې کره کتنه وکړي. که هغوی کې څه نیمګړتیاوې وي د هغوی نیمګړتیا هغه پوره کولو لپاره دا ټول هغه هڅې دي چې دوی د بلخ ادبي خوځښت یا نور داسې خوځښتونه چې دلته موجود دي هغوی د پوره کړي دي.
د نورو اکاډمیکو مرکزونو تر څنګ بلخ ادبي خوځښت په نور کوم کړنې په پلان کې لري چې تر سره کړي؟
خامخا د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ زمونږ یو بل مهم هدف دی سیاسي شعور ورکول، چې ځوانان ته باید سیاسي شعور ورکړل شي، چې هغوی باید کچېرې ټولنې ته مخکې کېږي یا راځي هغوی باید اوپو پوهېږي، تر څو هغوی د افغانستان په راتلونکي کې ښه ونډه ونیسي، ونډه واخلي، یا هغوی د افغانستان راتلونکي کې فیصلې وکړي. د همدغه ځوانان دي چې د راتلونکي د افغانستان دی. نو او بل ورسره ورسره دې سره د ځوانانو لپاره د ټولنیزو او یا اجتماعي اخلاقو اخلاقات مراعات کول دي، چې هغه زموږ اصلي فوکس دی په ځوانانو باندې. نو باید ځوانان په دې هم وتوانېږي، په دې هم وپوهېږي چې په ټولنه کې اوسېږي، هغه ټولنې ته احترام څنګه قایل شي، یا په ټولنه کې ژوند څنګه وکړي. دا هم یو بل هدف دی د دې فرهنګي دفتر.
لاتاس خمانونه صفای صاحب را وګرځو بیا هم جلازی صاحب ته. جلازی صاحب، برخوردونه په ټولنه کې تاسو په وړاندې څه ډول دي؟
زه باول دې ته راسم چې هر ټولنیز کار او هر ولسی مبارزه ځان ته فعال ملاتړی لري او غیر فعال ملاتړی لري. ځینې خلک بیا نه فعال ملاتړی وي نه غیر فعال ملاتړی وي، هغه بې پری، چې بلې خواته بیا غیر فعال مخالفین هم لري او فعال مخالفین لري. دغه د هرې مبارزې، هرې ولسی مبارزې کې دا شی وي، که هغه په بلخ کې وي، که په افغانستان په یو بل ولایت کې وي، او که د نړۍ په نورو هیوادونو کې وي. په ټوله نړۍ کې داسې کوم ولسی مبارزې یا د ټولنیزو کارونو یو مبارزه تاسو نسی کتلای، په تاریخ کې نشي لوستای چې هغه د خپل مخالفین، فعال یا غیر فعال مخالفین، او یا فعال او غیر فعال ملاتړي، یا به پرې خلق نه وي. بلخ ادبی خوځښت او بل نورې ټولنې چې دلته دي، همدغه کسان خپل لري، مخالفین هم لري او ملاتړي هم لري. خو د لومړنیو د دې وروستیو څوارلس کلونو په پرتله، یا تر هغه وړاندې د هغو کلونو په پرتله، دغه مخالفین ورځ تر بلې کمیږي. زموږ عقیده په دې ده که چیرته موږ سم روان یو، یا بل هر مدني فعالیت یا بل ولسی فعالیت په سمه توګه روان یي، د دې هیواد په ګټه وي، نو هغه به د وخت په تیریدو ځان ثابتوي، او دغه مخالفین، فعال او غیر فعال مخالفین، به بیا په بې پری خلق بدلیږي، او یاد ده چې هغوی به بیرته په غیر فعال مخالفین، موافقین، یا په فعال ملاتړی بدلیږي. په پیل کې به داسې ځینې شیان ول، خو اوس هغومره نه دي چې محسوس دي شي. یی به موږ به خپل مخالفین لرو، فعال یا غیر فعال لرو، ملاتړی هم لرو، خو دا د اندېښنې ځای نه ده چې دوی د زموږ د کارونو، زموږ د فعالیتونو مخه خنډ کړي. او له بلخ نه همداسې یو اغسته چې په بلخ کې شرایط سخت دي، کار سخت دی، او د دغسې خوځښتونو په وړاندې نو ستونزې. کابو یوه نیمه لسیزه کېږي په بلخ کار کوو، او که چیرته دا خنډونه وای، زموږ فعالیتونه به یوه نیمه لسیزه نه غځېدلی. نو زه وایم چې مبارزه وی له مخالفینو سره، یعنی مخالفین ور سره مل وی له هر فعالیت سره. د مبارزې حقانیت یا رښتینولي هغه څه ده چې د وخت په تیریدو سره به دغه مخالفین ورو ورو خپل په بې پری او یا په ملاتړو باندې بدلیږي.
د سندښنه نه ده موجوده چې دغه په ویده مخالفین یا غیر فعال مخالفین په راتلونکو کې خنډونه وټکوي.
نه، زه په دې هغه یم چې که دغسې هر خوځښت یا دغسې ولسی مبارزې که چیرته د دوی لپاره اړینه دا ده چې دوی باید خپل مخاطبین باید وخت پر وخت هغوی ته معلومات ورکړي. د ولسی مبارزو ګټه همدغه ده چې دوی خپل ټول معلومات شریکوي، لکه وسلوال مبارزې نه ده چې نیم ځینې شیان پټ کړي او ځینې شیان به خلکو ته وایي، په دې کې ټول شیان ښکارایي. نو څومره چې وخت تیریږي، همدغه معلومات تر دغه مخالفینو رسیږي، او هغوی د مبارزې په حقانیت باندې پوهیږي، او بیا بیرته خپل دریز بدلوي. دا روان حالت د اوسني وخت په پرتله به موږ 15 کاله مخکې ډېر مخالفین درلودو. خو زموږ د عوامل همدغه ده چې ناسم پوهاوی ده، چې موږ د یو مبارزې په اړه څو پوه نه سو، سم پوه نه سو، د دې مبارزې په حقانیت پوه نه سو، نو ورسره ملکیږ نه، ملاتړ یې نه کوو. پنځه کاله مخکې به ممکن دغه کسان ډېر و دا مخالفین، خو اوس پنځه کاله وروسته چې دغه معلومات ډېر شوي دي، وخت پر وخت موږ د خپل ټولنیزو رسنیو له لارې او یا په سیمه کې د دوی سره د ګډ کار له امله او یا د معلوماتو په شریکولو سره دوی زموږ د مبارزې پر حقانیت پوه سوي دي. او اوس دغه ډېر هغه کسان چې وخت به زموږ یا فعال یا غیر فعال مخالفین وو، اوس ممکن په بې پرې خلکو بدل سوي او یا دا چې غیر فعال ملاتړ به وي.
ښاغلی فیصل، بلخ ولایت کې یوازې خوشحال بابا کتابتون یوازینی کتابتون دی چې دلته د پښتو په برخه کې کتابونه لري. کابو دوی اونۍ مخکې په ټول بلخ ولایت کې سره تاو شوم ترڅو دې ته ورته یو بل کتابتون پیدا کړم او هلته کوم کتابونو ته چې ما اړتیا درلوده هغه د هغه څه ترلاسه کړم. نو څومره اړتیا وینې چې په بلخ ولایت کې دې ته ورته نور کتابتونونه رامنځته شي؟
دغه کمی شته دی. بلخ یو لوی ولایت دی، ډېر نفوس لري، ډېر پښتانه دلته میشت دي په دې ولایت کې، او دغه اړتیا ډېر تر سترګو کېږي. بلخ ادبي خوځښت چې دغه کتابتون یې د دغه کتابتون بنسټ یې کېښود، دغه هم د اړتیا له مخې و چې خورا اړتیا ورته لیدل کېده. او اوس چې تاسو څنګه یادونه وکړه، په بلخ کې وګرځېدی او له سره دی چې دومره لوی ولایت دی، بیا هم کمداسې یو کتابتون مو پیدا نه کړ چې هلته ستاسو خپل هغه د غوښتنې کتاب پیدا شي او یا پکې وموندی پرته له دغه خوشحال بابا کتابتون څخه. نو دې ته په کتو سره که څوک له دغه کتابتون نه خبر نه وي، دا خو ورسره ډېر ورته ستونزمنه دی چې هغه په بلخ کې به څنګه یو پښتو کتاب پیدا کړي.
بل موضوع ده چې
پوښتنه ستاسو په پښتنو باندې، دا یو ضروري دی او باید د دې اړتیا لیدل کېږي چې نور کتابتونونه وي په بلخ کې، او ځینې فرهنګیانو پښتانه فرهنګیان
فکر نه کوي چې یوازې د کتابتونو په موجودیت یا فعالیت برخه کې باید اتکا ونه شي. موږ ضرورت دی ته لرو چې یو کس یو کتاب له ځان سره ولري او هغه په خپل خوښه مطالعه کړي، یعنی په هر وخت کې چې وغواړي، په هر سیمه کې یا په تفریح کې یا په کور کې یا هر ځای په سفر کې. نو د کتاب پلورنځیو موجودیت په بلخ ولایت کې څومره اړین دی او څومره په دې برخه کې کار ترسره شوی دی د پښتو کتابونو په برخه کې؟
وګوري، تر دې دمه خو یوازینی بنسټ چې په دغه برخه کې کار کړی بلخ ادبي خوځښت دی، چې تر خپل وسې پورې دلته کار کړی دی او د خلکو دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی تر څو چې دغه د خلکو دغه غوښتنه رفع شي. تاسو بلخ ادبي خوځښت د دغه لپاره کار کوي چې تر څو خلکو ته دغه شور ورکړي، علمي شور ورته ورکړي، یو علمي انقلاب رامنځته کړي، خلکو پوهوي چې مطالعه څه دی او ګټې څه دي او موږ باید په کوم حالاتو باندې مطالعه وکړو او تحصیل په کوم ممکن حالات باندې باید موږ خپل تحصیل
وکړو. خدای دې پلان لري، پر خدای دې خوځښت دا پلان لري چې کوم کتاب پلورنځي هم رامنځته کړي لکه چې نور ولایتونه کې موجود.
تر دې دمه هم خامخا داسې به کوم پلان هم لري چې زه فکر کوم بل خدای دې خوځښت کولای شو چې دغه کتابتون هم په کتاب پلورنځي تبدیل کړي، خو یې نه کړ، دایره خلکو لپاره د دې لپاره چې خدمت وکړي خلکو ته، دغه هر څه وړیا خلکو ته رامنځته استقلال او دغه کاري وکړ.
امي صاحب غواړم تاسو ته سره په دې برخه کې ولرم چې د کتاب پلورنځي موجودیت په خوراک کې څومره محسوس دی.
مننه ملګرو، خې ټوکه ته اشاره وکړه، خو زه یو شی بل ویل غواړم. په نورو ټولو ټولنو کې یو بل سیستم د ای بوک یا الکترونیک بوک، هغه کتابونه موږ کولی شو د انټرنیټ لاره آنلاین ترلاسه کړو چې پی ډی ایف کې پیدا کیږي. نو دا شی په افغانستان کې نشته، نه په بلخ کې، نه بلکې ټول افغانستان کې. هغه ټول لیکوالان نه یا هغه شاعران نه، که هر څوک یې کاغذ سیاسي لیکنې کوي یا همداسې نور ټولنیزې لیکنې کوي، د هغوی نه موږ دا هیله لرو چې خپل هغه پی ډی ایف یا داسې بل سایډ ورته جوړ شي، ویب سایټ، چې په هغه کې خپل هغه کتابونه په پی ډی ایف شکل باندې هلته وکړي واچوي. هر څوک کولی شي په اسانه توګه باندې هلته نه ترلاسه کړي، که هغه چېرته کس په سفر کې وي یا په لار کې وي یا کتابتون ته لاسرسی ونه لري، داسې یو ځای کې وي، هغه کولی شي په اسانۍ باندې د انټرنیټ له لارې واخلي.
او په دې برخه کې په بلخ ولایت کې وڅکړه په فعالیت سره شوی، او دا څومره په پام کې ده چې تاسو خپل کتابونه راوژباړئ او نت ته پورته کړئ؟
په بل خلایت کې خو متاسفانه تروس دسته فعالیت نه دی رامنځته شوی. او البته ځینې شته دي، ځینې وبسایټونه شته دي چې مرکز کې به وي، چې هغې کې ځینې کم تعداد کې کتابونه دي، یعنی هغه ټول کتابونه پکې نشته دي. نو د دې نه وروسته چې کم کتابونه لیکل کېږي که هغه واچول شي دې وبسایټونو ته، دا به ډېر بهتر کار وي.
چلسه صاحب، تاسو سره به په دې خبرې وکړو چې ټولنې ته د نوي کتابونو وړاندې کولو په برخه کې، یعنی کوم کتابونه چې په نورو مختلفو ژبو وړاندې کیږي او ډېر مهم کتابونه دي، د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې یا په دې تیرو دوو میاشتو کې پښتو ته ډېر دوه مهم کتابونه راوژباړل شول، اته اتیا ورځې سفر تر قندهار او بل هستازی، چې په ډېره لنډه موده کې دا کتابونه وژباړل شول. او یقینا چې دا تجربه موږ د مخه نه درلوده په افغانستان کې، که درلودم د افغانستان له مرزونو هاخوا وه. څه فکر کوئ چې تاسو په بلخ ادبي خوځښت کې داسې کوم پلان یا برنامه په پام کې ولرئ چې د ژباړونکو یو ګروپ رامنځته کړي او هغه به په دې کار کوي چې اپډیټ شوي کتابونه راوژباړي پښتو ته؟
ډېره مننه. په وروستیو کې دغه دوه کتابه نه بلکې ځینې نور کتابونه هم، لکه زه ملاله یم، دغسې کتابونه اغوستی وو. په دې برخه کې زه له اکسوس کتاب پلورنځي او دانش کتاب پلورنځیو څخه مننه کوم چې هغوی په ډېر لنډه موده کې دغه کتابونه وژباړل او ټولنې ته یې وړاندې کړل. بلخ ادبي خوځښت که چیرته دومره امکانات ولري چې د دغسې یو مرکز سپورټ کړي، نو موږ به دغسې یو مرکز جوړ کړو. خلک شته دي، کادرونه شته دي چې هغوی کوی سي دا کتابونه راوژباړي، خو د دغسې یو مرکز جوړول دا ډیر زیات مالی ملاتړ ته اړتیا لري. او یو تر ټولو هغه مشکل هغه به همدغه مالی ملاتړ وي او یو مرکز یو ځای درلودل به وي. نو تر اوسه زه په بلخ ادبي خوځښت کې دغه هغه نه وینم چې دوی دغسې یو مرکز جوړوي. په ټوله نړۍ کې دغسې مرکزونه د دولت لخوا جوړیږي، او که راشم دغه ګاونډي هیواد ایران ته راشو، هغوی د دولت لخوا دغه ټول کتابونه ژباړل کېږي، خلک ورته استخدامیږي، او د هغوی کار هم دغه چې کتابونه له نورو نه ژبونه خپلې ژبې ته راوژباړي. نو په اوس وخت کې نه یوازې بلخ ادبي خوځښت بلکې نور دغسې فرهنګي ټولنې هم د دې وړتیا نه لري. یوازې حکومت کوای شي، د اطلاعات فرهنګ وزارت کوای شي چې یوه بودیجه ځانګړې کې له مالی وزارت کا یو بیل یو کوډ باندې یو بیله بودیجه ورته ځانګړې شي او یو مرکز جوړ شي چې مهم کتابونه، خصوصا ساينسي کتابونه او علمي کتابونه له نورو ژبو نه د هیواد رسمي ژبو ته راوژباړل شي. نو دغه یوازې دولت پتوان کې ده، د خوځښت او یا د نورو کسانو پتوان ډیر اوچته خبره ده.
پنننی بس کې له ټولو څخه مننه کوم چې ونډه مو واخیسته او خپل نظرونه مو سره شریک کړل. دوستانو، تر بیا چې تاسو باندې فکر خبرونه بل خلایت ته ځانګړي کیږي، بلوی چې خطر مسپارم خاله وپاتو.
داسی در پدریم بی منزلا بتر کومی سروان کڑا پسریم یو ورز با می در دونا حال دزڑوائی در منتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا دے
کا سوئی زر لیل دے کبیل جم دے کا ڈن مار دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دے جرمنی دے کا ہالینڈ دے کدے فرانس کا سوئی زر لیل دے کبیل جم دے کا ڈن مار دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دے دغواڑا کلا رسی دغواڑا کلار سی گران کنڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان 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 تا